دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به د طالبانو باقی پاتې 300 قیدیان آزاد کړي خاغلی اشرف غنی چې په کابل کې د مشورتي جرګې اختتامی غونډه ته وینا کوله ویل دا پریکړه د جرګې د برخوالو د سپارښتنو لمخې کړې ده طالبانو حکومت ته د 15,000 قیدیانو د خوشی کېدو لپاره یو لیست ورکړو حکومت تر دې دمه 3,600 قیدیان آزاد کړی دي جمهور رئیس اشرف غنی د باقی پاتې قیدیانو په سر د راپورته شوې لانجې او شخړې د حل لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې وه په دغه جرګه کې له 3,000 زیاتو استازو ګډون کړی و جرګه نن د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدله ښاغلی غنی په خپله وینا کې وویل
اجماع باندې او تاسې د اخلاقي فیصلې باندې بس به د دې 400 بندیانو د خوشې کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشي
په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې مشورتي جرګې حکومت ته 15 سپارښتنې وړاندې کړې دي چې په دې جمله کې لومړی سپارښتنه دا و چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په لار کې د موجودو خندونو د لری کولو او په افغانستان کې د وینو د تویول نه د مخنیوي په خاطر حکومت د جرت زره طالبانو 300 قیدیان آزاد کړي ترڅو د افغانستان د ولس اوږد کړهو پاتې ورسیږي مشورتي جرګې پر طالبانو باندې هم غږ کړی چې د حکومت ټول قیدیان او ملکیان آزاد کړي اشرف غنی وویل چې طالبان باید د اوربند لپاره د جرګې غوښتنې قبول کړي نوموړي زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې ورته اطمینان ورکړی دی چې دوی له طالبانو سره پټه معامله نه ده کړې او د افغانستان د حکومت سره د خپل ملاتړ ژمنه کړې د ښاغلي غنی د وینا په وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د مصالحتي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیف هم حاضر وو تاسې زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال د نومبر تر پای پورې له 5,000 نه کم امریکایي عسکر پاتې اسپر د اعلان د شنبې په ورځ ناوخته د فاکس نیوز تلویزیون شبکې سره په ځانګړې مرکه کې کړی په واشنگتن کې د امریکا خبریال فرن رابنسن په خپل ریپورت کې وایي چې د مخکې د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د اکسس تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي غواړي چې د روان کال تر پایه پورې 5,000 او 4,000 ترمنځ عسکر باقی پاتې شي دا وخت متحده ایالات په افغانستان کې ټول ټال 8,000 او 600 عسکر لري زمون خبريال اکرام شینواله وای د افغانستان د حکومت لوړپړو مامورانو د ښاغلي اسپر اعلان کم اهمیت بلل دی او وای چې په جنگ باندې به چندان زیات اغیزه ونه کی د پوز لوی د رئیس جنرال یاسین ضیا امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د نوموړي په وینا له 2014 میلادي کال راهیسې ځان له جنگيږي او د هیواد د دفاع توان لري نور زیاته کړه چې د خارجي عسکر شمیر کم همشي په جنگ باندې به منفي اغیزه ونه کی دا واشنگتن دی د غزنی ولایتي چارواکي وای د څو تنه پولیسانو په شمول 14 کسان د دغه ولایت په مرکز کې د موټر بم په یو غټه چاودنه کې وژل شوی دی د پولیسو یو مامور د لاغه امریکا غږ ته نن د یک شنبه په ورځ د ټلیفون لاري ویل چې په چاودنه کې 10 کسان ټپیان شوی دی خو دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد خان سیرت امریکا غږ ته ویل چې یوازې یو تنه پولیسان وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دی حمله د ښار د روزې په ناحیه کې شوی دی تر اوسه لا چا دغه چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي او د هغه هیواد خلک د حکومت نه د سمدستي استعفا کول غوښتنه کوي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون اعلان کړی دی غواړي چې د لبنان لپاره د مرستې د راټولولو په غرض په پاریس کې د مرسته کوونکو هیوادونو یو نړیوال ویډیوي کانفرنس جوړ کړي د شنبه په ورځ په بیروت کې مظاهره چانو لمنیتی ځواکونو سره نښتې وکړلې او د حکومت یو شمېر ودانۍ ونیولې مظاهره چانو د موجوده حکومت د مشرانو د سمدستي استعفا غږ کاوه د بیروت په بندر کې د امونیم نایټرات په یو ګودام کې په 14 کې شپږ زره کسان ټپیان شوي دي او 135 کسان وژل شوي دي لبلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم اعلان کړی دی چې د پاریس په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه د مکرون او د لبنان د جمهور رئیس مشعل عون سره په تلیفون خبرې کړې وې. مظاهره چیانو دا شعارونه ورکول چې حکومتي مشران دې په خپله خوښه استعفا وکړي او کنه غرغره بشي. لبلې خوا په داسې حال کې چې په ښار کې نښتې روانې وې، د لبنان صدر اعظم حسن دیاب په تلویزیون وینا کوله. د وخت نه مخکې د انتخاباتو د رابللو وړاندیز کړی دی، خو ویلې دي چې د سیاسي ډلو سره د مشورو په خاطر دوه میاشتې وخت ته ضرورت لري. د لبنان موجوده سیاسي نظام چې څو لسیزې پخوا جوړ شوی دی له مود نه لوېدلی دی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په نړۍ کې د کورونا د کونونو سپوبایي ناروغۍ باندې تر دې دمه تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې اخته شوي دي، او له امریکا نه وروسته زیات ناروغان په برازیل او هند کې نیولې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې دا وخت په امریکا کې له 5 میلیون نه زیات خلک په دې موزي ناروغۍ باندې پراته دي. په هند کې د مثبتو پیښو شمیر له 2 میلیون نه اوښتی دی، او د مړو شمیر برابر 340,000 ته رسیدلی دی. په برازیل کې هم له 16,000 نه زیات ناروغان مړه شوي دي، او د مثبتو پیښو شمیر 3 میلیون ته رسیدلی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د مړو شمیر تر دې دمه 1,22,000 ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د امریکا د روغتیایي ارزونې مؤسسې یا IHME په دې هفته کې اټکل وکړ ک امریکایان د کورونا د کونونو صوبایي ویروس نه د ځان د ساتلو لپاره طبي مقررات مرات نکړي، امکان لري چې د روان میلادي کال تر پای پورې به برابر 300,000 نور خلک هم په دې موزي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبې په ماښام ناوخته له بېروزګار امریکایانو سره د موقتی مرستې په خاطر د کانګرس د منظورې نه پرته اجرایه فرمان صادر کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د ښاغلي ټرمپ د فرمان په اساس د کورونو مالکان نشي کولای چې د کرایه یا میاشتنی مارګیج د نه ادا کولو په صورت کې څوک له کورونو نه وباسي. د محصلینو د پورونو او د معاشاتو له بابته د فدرالي حکومت د مالیاتو ادا کول هم ځنډول شوي دي. ټرمپ دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې د سپینې ماڼۍ او دیموکراتانو ترمنځ په دې اړه مذاکرات ناکام شو. خو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې د اساسو مجلس د حکومت د مصارفو لپاره د بودیجې او د اختصاص صلاحیت لري. جمهور رئیس په دې اړه یو طرفه صلاحیت نه لري، او ممکن چې د نوموړي دغه اقدام په وجه د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د اساسو مجلس ترمنځ یوه اوږده قانوني لانجه پیل شي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د کانګرس د اجازه پرته د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اجرایه فرمان د صادرولو غندنه کړې. دا چې څوک به سږکال په نومبر کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پاتسي ویډا کسوارا په خپل رپورټ کې وایي د امریکایانو د عامه افکارو او نظرونو د معلومولو سرویګانې ښیي چې شاید چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یې وګټي، ځکه چې نوموړی په تقریبا ټولو سرویګانو کې د ښاغلي ټرمپ نه مخکې دی. خو نوموړی وایي که څه هم چې دا سرویګانې د امریکایانو د سوچ او فکر نمایندګي کوي، خو په سمه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې اټکل نشي کولای. نوموړی وایي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم په عامو سرویګانو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن له ښاغلي ټرمپ نه مخکې وه، خو د انتخاباتو نه یو میاشت مخکې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړ کچه لوړه شوه او د جمهوري ریاست انتخابات یې وګټل، او ممکن چې عین عمل بیا تکرار شي. سپین ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی رئیس او سابقه دار ډیپلومات برینت سکروسکرافت چې د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جرال فورد او جورج واکر بوش د حکومتونو په دوره کې ماموریت سرته رسولی و، وړم ورځ د 95 کالو په عمر له اوږدې ناروغۍ نه وروسته مړ شو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې برینت سکروسکرافت چې د امریکا د هوایي قواو یو متقاعد ډګر جنرال و، د امریکا د اټومي وسلو د جنگ د ستراتیژۍ په عیارولو او د ساړه جنگ نه وروسته د امریکا او چین د اړیکو په سنبالولو کې مهم او کلیدي رول لوبولی و. جنرال برینت د خلیج د لومړي جنگ په دوران کې د صدام حسین په خلاف د عربو او لویدیځو قدرتونو د ائتلاف په جوړولو کې هم کلیدي کردار ادا کړی و، او د سعودي عربستان د شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لرلې. هغه په 1993 میلادي کال کې د الیگزاندر هیګل استعفا نه وروسته د سپینې ماڼۍ د مشاور د مرستیال په توګه وټاکل شو، او په 1995 میلادي کال کې د هنري کیسنجر له استعفا نه وروسته د سپینې ماڼۍ د مشاور په توګه دنده پیل کړه. د سی این این تلویزیون شبکې رپورت ورکړی دی چې د امریکا ته ټیکساس د ایالت د سیګو ویل په عمومي وباس کې 1400 قیدان د کورونا د کورونوس په وبای ناروغي باندې اخته شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د 400 بندیانو د خوشی کولو په حق له د سولې د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې نه وروسته نن د دغو بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کوي. یو شمیر سیاستمدارانو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو هرکلی کړی دی. داشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ شا کړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو او د سولې د خبرو د پیل پر سر د سلام مشورو لپاره کابل ته د بلل شوی سولې مشورتي جرګې وروستۍ غونډه ته په وینا کې د دغه جرګې د ټولو سپارښتنو عملي کیدلو ژمنه وکړه.
همه چیز در قطعنامه گنجانیده شده، نقش ما تطبیق.
جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې د اساسو پریکړه سخت او پریکړه وګڼلې او ویل چې د جرګې د اساسو د غوښتنې له مخې به د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړي.
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نو لاسلیک کوم، ځکه یې مال صلاحیت دا وجه اوس اتاسې په اجماع باندې او اتاسې د اخلاقي فیصله باندې بزه بده دی 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشی.
نن یک شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې په دریم او وروستۍ ورځ د دغه جرګې ګډونوالو چې په 50 کمیټو کې د ورکړل شوو موضوعاتو په اړه خپلې سپارښتنې ترتیب کړې وي، په ګډه په 15 مادو کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په ګډون په یو شمېر مسلو خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپارلې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي جرګې د اساسو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د هغو بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنې په هکله چې د بیلابیلو سرغړونو له مخې په بند محکوم شوي وو هم ویل چې دغه سی بندیان به د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او یومي کلیزي په مناسبت د زمري په اتشتمه لبن څخه خوشکي. جمهور رئیس غنی د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو د یادونه پر مهال ویل چې اوس په کال دي چې طالبان د اوخي چې هغه د سرتاسري وربند څخه ویره نه لري او د سرتاسري وربند لپاره د لوی جرګې غوښتنه اومني.
کرونا ده، مرز ده، لوګه ده، بیوزلی ده، پریکړه چې کارونه په ګټه وو اوربند کې د ټول افغانستان خیر ده او دلته ثابتی او کدار ده 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 چه مذاکرات که با اوربند لاس تیت کی ده جنگ شروع کوله که افغانستان که واقعا یعنی کم خند ده لوی جرات پا جنگ که نده لوی جرات پا سوله که.
جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې د اساسو لخوا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدلو او د سولې په ملاتړ پریکړه د افغانستان پر راتلونکي باندې د دغو اساسو باور وبلل او ویل چې دې سره به د سولې په لار کې پراته ټول خنډونه لرې شي.
ما بار بار ویلي بیا یې تکرار افغانستان ولس د افغانستان دولت طالبان په اصلي واقعیت د ټولنې منی، ځکه دا لوی جرګه ده او دا فیصله ده. اوس باید دوی ثابت کړي چې آیا افغانستان د هغه تنوع او د ولس یووالی منی که نه منی.
جمهور رئیس غنی ویل چې نړیوال ټولنې اساس ورته ویلي چې د طالبانو سره کومه پټه موافقه نه ده شوې. ښاغلي غنی ویل چې د نړیوالې ټولنې اساس په افغانستان کې د جمهوري نظام او د تیرو شل کلونو د لاسته راوړنو څخه په یوه خوله ملاتړ کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د جرګې په غونډه کې وینا وکړه د ښاغلي غنی څخه د جرګې د بلولو له امله مننه وکړه.
ډېر محترم رئیس جمهور، خدای دې راول د دې نیک اقدام ډېر قدر کو. جرګې دې راوبلله، زمینه دی د مذاکرات او د پیل برابر کړه. کور جوړه ډېر ډېر شکار وسو، ډېر نیک کار وسو، آباد اوسیر. او د دې د سوري پروسه کې به حتما ملګرتیا در سره کو تر څو زموږ خبره خپل منزل مقصود ته ورسیږي.
د سولې مشورتي جرګې د پریکړو څخه افغانستان لپاره پاکستان او جرمني ځانګړي اساسو هم هرکلی کړی دی. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي اساسي محمد صادق خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې پاکستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د طالب بندیانو د 15,000 کسیز لیست څخه د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو څخه هرکلی کوي. افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي اساسي هم ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د پاتې 400 بندیانو خوشی کولو سره سم باید دواړه خواوې بین لوغني خبرو ته کینی او وسره هم مهاله په ټول افغانستان کې قربان اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اساس د طالبانو 300 بندیان خوشی کوي او نن د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان صادروي. د بندیانو د خلاصولو مسله هغه خندو چې د بین الافغاني خبرو په مخ کې پروت و. دا چې د دین روسته بل قدم زده، مونږ په همدې ارتباط د افغانستان د سولې د وزارت د مشاور تایر زلان سره غږیدلی یو. زلان صاحب محترم، ستاسو مشي مشورتي جرګې خو خپل پریکړه وکړلې. جمهور رئیس ویلي دي چې طالب بندیان خوشی کوي، فرمان نن صادروي. ټول د چارو لپاره یو وزارت موجود دی، د دې وزارت وظیفه وروسته لدین رسد یاد دي مشورتي جرګې د فیصلو نه وروسته بل قدم څه دی؟
دا چې نن د مشورتي جرګې لاري ولس د ډیرو حساسو مسایلو په اړه خپل نظر وړاندې کوي، هغه خند چې دمګړې د سولې د خبرو یا د مذاکراتو د پیلېدو په مخ کې پروت وي. یو لوري ته طالبانو په دې ټینګار کوي چې باید د ټول زندانیان آزاد شي، بل لوري ته قوانین قانوني موانع موجود چې هغه د دولت ځان تړلی وو. په دغه یو دوه حالت کې په دې امکان ډېرو چې دغه د سولې پروسه ولله وغځي کې، خو د مشورتي جرګې پرابللو سره دغه پریکړه او یا دا سپارښتنه دولت ته کولو سره چې زندانیان دې په مشروط ډول آزاد کړي تر څو هغه بېرته جنګ لیکو ته لاړ نه شي، دا لاره پرانستل شوه چې موږ یو قدم نور هم د سولې خبرو ته نږدې شو، یا سولې ته په لویه کې نږدې شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لکه څنګه چې طالبانو ویلي چې د دوی د زندانیانو د آزادېدو وروسته دوه یا درې سره مخامخ خبرې پیل کړي، د خپل چمتووالو ډاډ ورکوي خلکو ته.
تاسو تر اوسه پورې د دې جرګې په جریان کې د جرګې نه وروسته د طالبانو یا دغه کسانو چې دغه سره ارتباط لري سو اوریدل چې دوی واقعا په دوه درې ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پاره تیاری لري او خبري پیل کوي؟
طالبانو استاذ هم تر سنیز پیغامونه کې هم دا څرګندونه کړی و چې کچدي ملګری چې د افغان دولت سرپرستان کې وزارت چې دوی درې مورس باندې شتري خبرې پیل کړې. نن هم یو شمیر لوټور سیاسيونو هم دا خبره تکرار کړه چې هغه طالبان سره د خبرو پلوي تل کړی دی او هغه سره په بیلابیلو ناستو کې ګډون کړی دی. هغه هم دا پر کول چې کچېره دا زنانان آزاد د بندیان آزاد شي، طالبان دا ویلي چې هغه به مخابه خبرې پیل کوي. تما ډیر زیات دا واقعا نن یو ډیر تاریخي ګام پورته کړل شو، یعنی د یو سخت حالت نه هم ملت او هم دولت راوېستل شو چې هغه دا باید موږ مذاکرات پیل کو او هغه موانع چې اوس پورې یادول کېدلې هغه پورته شي. نو هیله ده چې طالبان بل قسمه چشمنه کړي وا تخپل
خبرو د پیل کولو اعلان به وکړي. مشورتي لوی جرګې خو مشورې ورکړلې جمهور رئیس او حکومت ته چې کوم ټکي د افغانستان د ولس او ملت لپاره مهم دي، هغه واضح دي چې د دې جرګې نه مخکې هم د افغانستان ولس په مغه ټکو باندې تاکید کوي او حکومت هم ویلي هر فیصله چې کیږي، هر ډول خبرې چې کیږي د طالبانو سره دا به په نظر کې نیول کیږي. هغه مشورې چې ورکړ شوی دي د افغانستان حکومت د دې مشورو نن تیریږي او دغه ټکی عملي کیږي. بله،
کلم سپارښتنې چې کوم په مشورتي جرګې کې وشولې د مذاکراتي ټیم د پاره یو اګلا راځه، هغه به د اصل په توګه باندې د مذاکرات په بهیر کې لزان سره لري. تاسو واوري دل چې واز د زندانیانو د آزادیدو مسله نه و، البته د هیواد د اطباو د حقوق مسله یا د شوا د خزو د حقوق مسله د شوا
نظام خبره او شو د جمهوریت اساسي قانون
دقیقا. نو دا هغه مسایل دي چې دا د مذاکراتي ټیم لپاره ډیر زیات مهم تر څو پوه شي چې ولس تر کومه په کوم خبرو ولاړ دی. نو دا فوق العاده د مذاکرې مشورتي ټیم سره زمونږ مرسته کوي چې هغه د یو قوي دریز نه د افغانستان د خلکو سره جوړی وکي او د طالبانو سره په داسې مسایلو په نورو مسایلو باندې وغږیږي. ولې لومړی ناسته چې ده یا لومړی خبرې به چې وي په اوربان باندې راڅرخي چې څرنګه ډېر ژر تر ژره د دواړو لورو هم د دولت او هم د طالبانو لورې اوربان وشي او خلکو ته د یو امن فضا رامنځته کړی شي.
زلان صاحب محترم د جرګې مشوره ورکړې ده او تجویز کړی دی چې دا بندیان چې خوشی کیږي دې کې باید نړیوال تضمین وکړي. دې نړیوال تضمین نه مقصد څه دی؟
جرګې خلکو په دې باندې ټینګار کوي چې کله دغه زندانیان آزادېږي محال باید مستقیم د افغان دولت سره مذاکرات هم پیل شي او تر څنګ یې اوربان هم وشي او دا خبره باید هم تضمین ولري چې دغه افراد چې آزادېږي یا کچیرته بهرنی اتباعی او طالبان دغه د آزادۍ دوه غوښتنه کوي هغه خپل هیوادونو ته دی وسپاري اما تضمین دې واغستل شي چې بیا په افغانستان کې جګړه نه کوي او همدا ډول نړیواله ټولنه یا په ځانګړې توګه متحده ایالات هغه باید د دې برخې کې همکاري وکړي او داسې یو فضا رامنځته کړي چې دغه زندانیان چې آزادېږي دا به بیا
کورونا یو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د ننګرهار په ولایت کې د سولې د معمارانو په نوم یو ګروپ په ولسوالیو کې داسې ماسکونه ویشي چې سوله پرې لیکل شوې ده. دغه رضاکاره ډله وایي د طالبانو سره چې سوله کیږي نو د دوه لسیزو پرمختګونه دې په نظر کې ونیول شي او د ښځو حقوقو ته دې پوره پام وشي.
د سولې معمارانو په نوم دغه ګروپ 2010 ماسکونه جوړ کړي چې سولې په لیکل شوی او وایي موخه دا ده چې خلک د جګړې په بدی وپوهي او ولسوالیو کې د عامه خلکو په فکرونو کار وکړي. دوی چې لسګونه غړي په جلال آباد کې راټول شوي و ویلې که څه هم جرګي حکومت ته د 400 خطرناکو طالب بندیانو د خلاصون مشوره ورکړي خو مهمه دا ده چې جګړه پای ومومي. وحید زهیر د دغه رضاکاری ډلې مشر ده.
2000 ماسکونه برابر کړی دي. دا ماسکونه باندې د سولې نخان ده یا سوره کلمه لیکل شوې ده. دا په راتلون کې دریو ورځو کې زمنګ رضاکار ملګری په وړیا ډول د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې اووی شي او هلته به د ولسونو سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي او د هغوی نظریات به راټول کړي. د دې مخکې موږ په انلاین رسنیو کې د سولې لپاره د عامه پوهاوي لپاره کار کړی دی او راتلون کې به هم ورته غونډې ولرو او ورته فعالیتونه به ترسره کړو.
لوی جرګې په دریم ورځ خپل پریکړه په 15 مادو کې وړاندې کړه چې د 400 طالبانو د خلاصون بین الافغاني مذاکرات او اوربن غوښتنه پکې شوې و. د سولې معمارانو په ډله کې نظیفه بارکزی په حکومت او طالبانو غږ وکړ چې که سولې کېږي نو د میرمنو ازادۍ ته د تیرو نږدې 2 لسیزو شوې کار نه زیانمنېږي.
هغه منظر چې زمونږ خويندو ورونه کړي تر ماسکارې تر کچې رسیدلې نړیوالې لاسته راوړنې لري هغه زیانمنې نشي. هغه ته باید نورم پراختیا ورکړل شي، هغه وهڅول شي تر څو موږ د نړیوالو سره په یو ټغر کې
د پوهنتون استاد جمیل پوپلزی په حکومت غږ وکړ هغه طالبان چې له زندانونو خوشی شوي ورته د کاري زمینی برابرې شي چې بیا ځلې جګړې ته ونګرځي.
که دولت دننه په خپل دولت کې او یا هم په ځینو انجوګانو کې او د پڅنګ کې د افغانستان په د افغان دولت په ماحول کې دوی ته کاري زمینه برابره کړي د یو تر ټولو خلاره دا ده یو خو دوی به همکار به کوي کله چې اقتصادي ستونزې د دوی موجوده نه وي حتما دوی په سیمه کې د سیمې د موادو د استخباراتي فعالیتو ښکار کیږي نو همدا ده چې زمونږ په ملک کې دوامدار او پایدار سوله به موجود.
د لوی جرګې له پریکړې وروسته چې څلور سوه طالب زندانیان د خوشي چې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د یو حکم له مخې به دغه زندانیان آزاد کړي. د جرګې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې راتلونکو درې ورځو کې به له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات هم شروع شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قندوز خلکو ویل دي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیخي کم شي ودی او کاروبار بیرته عادي شوه دی. ګل رحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې په کلو کې د کورونا وایرس لامل پیخیدونکو ناروغي زیاته و چې له عملی یو شمیر خلک مړ شوی دی، خو اکثر کورنۍ خپل ناروغان روغتونونو ته ندی وروړي. ل تیرې یوې میاشتې را په دې خوا د قندوز خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې ده او خلک اوس د کرونا پر وایروس له اخته کېدو څخه د ځان ساتنې هیڅ تدابیر نه نیسي. په دغه خار کې د کرونا ناروغۍ په اوج کې هم خلکو وقایوي تدابیر نه مراتول. د قندوز خار دوه تنه اوسیدونکي په خار کې د کاروبار د بیرته عادي کېدو او د خلکو د ګڼې ګوڼې په اړه داسې وایي.
مالی امه د کندوز ولایت یو اوسیدونکی الحمدلله چې کرونا پیخې په کندوز کې کمی شوې دي، په دې سره کاروبار زیات ښه شوی دی، ځکه چې ناروغي یو ساري ناروغي وه هغه کمه شوې ده، په کمېدو سره کاروبارونه ښه شوي دي. اوس هم خلک اکثره خلک ډارېږي، خو هغومره ډار چې مخکې وو هغه نه راکم شوی دی، خلک عادي حالات کې دي.
جمعه خان ما یو تن د کندوز ولایت اوسیدونکی، نو دغه د کرونا د کچې شې ده دغه واضح شوی، خو بیخي هغه د چا خبره چې شې هم نو ټول بازار به بند او که بمونو هغه خلک براتل یو نیم کس براتل او تاسو سودا بم نه و. اوس شکر دا بازار خشوي دي، سد اختر کې سخه او اختنه بدی خو هم خشوي دي، مطلب خلک راضي. کرونا چې مرض چې وو هغه وخت کې نو بيخي خلک نه راتل، اوس شکر دا زیات شوی دي، زمونږه سودا هم خشوي ده، غنا غنا زیاته ده، خلک ډیر راضي ده، لری زینو نم راضي، کلو نم راضي، هغه کوم یاره چې واغه د خلکو د زړه نه وته ده.
د قندوز د کلو اوسیدونکو هم وایي چې د دوی یو شمیر کلیوال د کووېډ 19 په ناروغۍ مړ شوی دي، خو خلکو دغه مرسته د یو عادي زکام په څیر کتل. هغه وایي چې اوس هم په کلو کې یو نیم کس پر کرونا اخته وي، خو د مرګ پیښې کمې شوې دي.
نو مې اسلام من دا یو تند کندوز اوسیدونکی، په خو با په کلو کې په هر کور کې د رنزو چې خلک په خېدل تبه لرو له زکام اوس هغه پیښې ډېرې کمې شوې. په بسته کلی کې یو دانه یا کس یا دوه کس وي، خو داسې خلک لکه زکام شو لمد سینه بغل شو د ټوخینه او شدید تبې وکړي د ګوت په شمار درې الا څلور کسانو چې هغه وفات شو. دغه پیښې موږ ولیدلې، خو هغه روغتون ته نه وراړل شي، بلکې عمل د کور کې ساتل شوي او عمل د وفات شو. یعنی خلک کاروبارونه ښه شوي دي نظر د پخوا حالت نه، لکه یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې چې کوم حالت و په ښار کې یا په کلو کې په هر ځای کې همداسې حالت و، خلک د لوږې سره مخ.
د کرونا پر وایروس د اخته کېدو له ویرې د دغه وایروس د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې یو شمیر خلکو وقایوي وسایل استعمالول، خو اوس اکثر خلک چې د کرونا وایروس له امله پیښېدونکي ناروغۍ تېره کړې ماسک نه استعمالوي او د پخوا په څېر عادي ښکاري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.